نو کې د اروپا د فوټبال سیالیو وروستی پړاو ته دوه ځله لاره موندلې وه چې دواړه ځله یې ماته خوړلې وه. خوستین ته د رونالډو په راتګ د لوبو د ګټلو هیلې زیاتې سوې دي. د یادونې وړ ده چې 33 کلن رونالډو په ریال مادرید ټیم کې له 9 کلن حضور وروسته دغه ټیم پرېښود او له یوونتوس ټیم سره یو ځای سو.
نیما نړۍ
مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړ شي هلته به یو خوښ کې وبي، ما ورته هغه داغونه زما په زړه پاتې ده. زه هغه ښځه نه یم.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکي فرشته غني دا نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې د حقي خزي پر ژوند د جوړ شوی مستند فلم په اړه غږیږو چې پلاری پر لپسې دیر لس کاله پرې جنسي تیری کړی وو او بل اخر یې ژوند بدل شو. په افغانستان کې د جنسي تیری د اکثره قرباني شوی انجونو قضیه تر هغه وروسته پولیس او رسنۍ ته رسیږي چې یا خو وژل شوی وي یا وروسته ځان وژني. خو داسې پیښې د ګوتو په شمیر دي چې غږی پورته کړی تر اخره مبارزه کړې او عاملې په جزا محکوم شوی وي. ولې پر هغو جنو چې د محارم لخوا جنسي تیری کېږي خپل غږ نه پورته کوي او غلی پاتې کېږي؟ پر هغې نجلۍ چې جنسي تیری شوی وي څنګه کولی شي عدالت ته ورسیږي؟
هر وخت که داسې یو څوک له داسې یو پیښې سره مخ کېږي باید مبارزه وکړي.
زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی او ورسره د خلکو نظرونه او د ښځینه حقونو د یوې فعالې مرکه هم لرو چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د هغې نجلۍ په ژوند مستند فلم نندارې ته وړاندې شو چې د پلار د جنسي تیری له کبله د دوو ماشومانو مور شوې وه. دغه فلم د 1000 Girls Like Me یا زما غوندې زر نور نجونې په نوم دی. هر څه له هغه ځایه پیلېږي چې یوه 15 کلنه نجلۍ په تور رنګه اوږدې چپنه، پټ مخ او ژرغوني غږ د رسنیو د مایک له لارې ټولې نړۍ ته د پلار د جنسي تجاوز بوږنوونکې کیسه پی استړي لالهنده او سرګردانه د عدالت چیغې وهي. کیسه درې کاله پخوانۍ ده. غږ یې په محکمو او حوزو کې وانه وریدل شو نو ځکه یې د رسنیو لاره ونیوله. د ژوند کیسه یې دومره ترخه ده چې تر دې مخکې یې ډېرې ښځې د مرګ تر خولې ورسولې. په دې ډله کې هغه ښځې د ګوتو په شمیر دي چې غږ یې پورته کړی. دغه جرم ته د محارمو لخوا د جنسي تیری نوم ورکړل شوی دی چې له کبله یې اوس خاطره په ژوندي پاتې کېدو هم محکومه وه. او د ابتدایي محکمې قاضي ورته ویلي وو کله چې پلار دې په تا تجاوز وکړ ځان دې ولې نه وژلو؟ پر خاطرې یو ځل نه بلکې دیارلس کاله هر ورځ جنسي تیری کېده. هغه څه چې د دې د ورځنیو چارو یوه برخه ګرځېدلې وه. او د دې تجاوز نتیجه دوه ماشومان دي چې یوه یې درې کلنه زینب او بل یې کوچنی زوی محمد وو. یوازې دا نه بلکې د دې جنسي تیری له کبله خاطرې 15 ماشومان سخت کړي هم وو. هغه ماشومان چې نه پوهېده ورته مور شي که خور. که څه هم ما هڅه وکړه د خاطرې سره ځانګړې مرکه ولرم خو په دې بریالی نه شوم. نو ځکه مې په دې راپور کې د خاطرې هغه خبرې راخیستې چې د هغې د ژوند په اړه د مستند فلم په یوه برخه کې راغلي دي. خاطره په دې فلم کې وایي د خپل ژوند په پرتله یې د لور ژوند ورته ډېر مهم دی نو ځکه یې مبارزه کوله.
نور مینو صبر ختم شو ځکه چې پلار مې راته ګواښ وکړ چې لور دې زینب هم یو څو کاله وروسته ستا بند جوړوم او پر هغې هم تیری کوم. تاسې زما لپاره پیدا شوي. زه ډېره وېرېدم. له پلار سره مې نه پرېښودله چې تشناب ته هم تلم نو دا مې له ځان سره بیوله چې جامې مې هم مینځلې نو زینب به راسره وه. ما ویل هسې نه زینب زما په برخلیک اخته شي ځکه زما هیله دا وه چې لویه شم د واده سپین او لمریو ډک کمیس واغوندم یو ښه ارامه ژوند ولرم. خو زه مې بد نصیب پرېنه خودم چې خپلو هیلو ته ورسېږم او د پلار د هوسونو ښکار شوم.
زموږ په ټولنه کې د محارمو یا د کورنیو غړو لخوا پر ښځو د جنسي تیری د قضیو په اړه کمی خبرې کیږي. له همدې کبله اکثره یې پټې پاتې کیږي ځکه باور دا دی کله چې یوه ښځه په دې باندې د شوي جنسي تیری په اړه غږیږي نور یې بې شرمه ګڼي، خو د خاطرې له ژونده ټول خبر شول. فلم پرې جوړ شو او دغه فلم د زرګونو قرباني شویو ښځو لپاره د عدالت یوه چیغه شوه. د دغه فلم جوړونکې سهرا مانی ده چې تر اوسه یې 14 مستند فلمونه جوړ کړي او د فلمونو اکثره سوژې د ښځو په ژوند او ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي. سهرا وایي پوره 2.5 کاله یې د خاطرې د ژوند له بېلابېلو اړخونو تصویر اخیستی. د خاطرې شخصیت په ما ډېره ژوره اغیزه کړې وه. په لومړیو کې چې ما له خاطرې سره ولیدل، هغې راته وویل چې ته څه کار کوې. ما وویل د پوهنتون استاده یم او کله ناکله مستند فلمونه جوړوم. نو خاطرې وویل زه هم غواړم زما له ژونده یو فلم جوړ شي او ټوله نړۍ زما د ژوند په ترخې کیسې پوه حشی. په دې وخت کې خاطرې دې ته اړتیا لرله چې لاسنیوی وشي، نو ځکه مې د دغه فلم جوړېدو ته زړه کړ.
حتی وختي کې ثابت شده بود باز هم مردم وایي هم دردین.
د خاطرې په ژوند جوړ شوی مستند فلم د کابل په بیلابیلو سینما سالونونو کې نندارې ته وړاندې شو. زه هم د سینما یو سالون ته ولاړم. تر درې کلن ځنډ وروسته مې یو ځل بیا په تالار کې د نندارچیانو په سترګو کې د خاطرې لپاره اوښکې ولیدې. په فلم کې د خاطرې د ژوند هغه برخه انځور شوې ده چې د پلار لخوا د شوي جنسي تیری لپاره د عدالت غوښتنه کوي. خاطره او ماشومان یې دومره د دغه پیښې تر اغیزې لاندې راغلي وو چې کوچنۍ زینب د دې فلم په یوه برخه کې د مور د غوسه کېدو پر مهال ورته وایي: مات مه په قاریږه، ټول وایي ته زندان ته ځي او هلته به بیخي یوازې وي. په فلم کې خاطره د خپلو ماشومانو په لیدلو ژاړي او د ژوند تر ټولو سختې او نابودونکې شیبې وریادېږي. په دې فلم کې د خاطرې مور هغې ته وایي دنیا په امید خوړل شوې، هغه امید چې له خاطرې سره یې د حقیقت ثابتولو په لاره کې مرسته وکړه. سهرا مانی د هغه څه یادونه کوي چې خاطره یې د زندان پر ځای عدالت ته ورسوله.
قرار بود خاطره و امرای دو تا طفل به زندان انداخته
شي. و چې خاطره له دوو ماشومانو سره زندان ته ولېږل شي او له 14 تر 16 کلونو پورې په بند محکوم شي. خو د رسنیو او د مدافع وکیل هڅې د دې سبب شوې چې قاضي دغه حکم ونه شي کړای. خو تصور وکړئ که رسنۍ فلم او د هغې وکیل نه وای، نو خاطره به نن یوه قهرمانه نه وه. له همدې کبله مې له خپل کار سره مینه ده، په دې شرط چې ښه ترسره شي.
البته اگه درست انجامش بدی.
د 15 کلنې خاطرې د ژوند په اړه جوړ شوی فلم تر دې مخکې په کاناډا، فرانسې او د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوی. دغه فلم نه یوازې یو هنري اثر دی، بلکې د هغو زرګونو افغانو ښځو غږ شو چې د ظلمت په تیارو کې شپې او ورځې تیرولې. خو آیا خاطرې په خپله دغه فلم لیدلی دی؟ سهرا مانی یې په اړه وایي:
فلم وختي کې ساخته شو او د چند فستیوال نمایش داده شو، بعد ما فلم به فرانسې.
کله چې ما فلم جوړ او په څو فلمي فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې شو، نو ومې غوښتل په فرانسې کې هم دا فلم وکتل شي، ځکه خاطره په فرانسې کې و. اندېښنه مې دا و چې خاطره او خاوند یې د دې فلم تر لیدو وروسته څه عکس العمل ښیي. خو چې فلم خلاص شو، خاطرې زه په غېږ کې ونیوم. ویل یې: ډېر ښه فلم دی، زما له ژونده جوړ کړی دی. او مننه یې وکړه. وروسته د سټیج سر ته لاړه او په مایکروفون کې یې وویل: دا مې لومړی ځل دی چې سینما ته راغلی یم، خو خپل فلم وینم. خوښه په دې یم چې کیسه به مې د زر نورو قرباني شوو خاطرو ژوند وژغوري.
ما باید در مورد مسائل حرف بزنیم.
سهرا مانی وایي: څومره چې د خاطرې د ژوند په اړه د دې فلم لیدل سخت او دردمن و، همدومره د فلم د جوړېدو پر مهال یې سختې ورځې لیدلې دي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وروسته له دې فلمه د خاطرې ژوند څنګه تیریږي.
د خاطرې ازدواج کرده با یک مرد فرانسوي و
خاطرې د یوه فرانسوي وګړي سره واده کړی دی چې د هغې لپاره مسلمان شو. هغه له خاطرې سره ډېره مینه لري. هغې ته وایي: ته یوه قهرمانه یې چې د افغانستان په تاریخ کې د خپل نوم تل پاتې کړو، او هر څه چې ستا په سر راغلي ستا ګناه نه وه. ته ماشومه وې او زه ستا له دې زړورتیا سره مینه لرم. او د خاطرې پلار په اعدام محکوم شو. خو زما زړه دې ته درد کوي چې ولې موږ یو بل ته بلاوي شو، او ولې د خاطرې د خاوند په څیر نه شو کېدی.
خصم جان هم
دیگه. که غواړی د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خپرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
د خاطرې په ژوند د مستند فلم جوړېدو په اړه د عامو خلکو نظرونه څه دي؟ راځئ ځینو ته یې غوږ شو.
سهل یم د کوټې سنګینه. زما په نظر دا یو ډېر ښه اقدام دی، او د داسې فلمونو په جوړولو سره او غږ پورته کولو سره هغه نجونې چې جنسي تیری پرې شوی کولی شي عدالت ته ځان ورسوي.
نوم مې زرڅانګه دی، د موږ اوسېدین کې د ارزان قیمت یو. زما په نظر کوره دا خبر ووځي د لویه رسوایي د انجلکۍ ته هر څوک تانې ورکوي، هر څوک ورته خبرې کو، دا چې په خپلو کې په کور کې حل شي دا به ډېر ښه.
جنسی تیری جرم او یو ډول تاوتریخوالی شمیرل کیږي، او د کورنۍ د غړو یا محرمو لخوا په اړوي نابالغ نجلۍ جنسی تیری د عاملونو لپاره په قانون کې اشد مجازات ټاکل شوی دي. خو آیا له جنسی تیری وروسته د قربانی شوې نجلۍ ژوند عادي حالت ته راګرځېدلی شي؟ له کومو لارو یو نجلۍ خپل متجاوز مجازات کولی شي؟ او نجونو ته څه پکار دي چې د جنسی تیری څخه مخنیوی وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د ښځو د حقونو له یوې فعالې او د کابل پوهنتون استادې پوهنیار شبنم صالح سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
اغلی صالحې، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که چېرې تاسو دا ووایئ، ولې په یوه کورنۍ کې یوه نجلۍ باندې تجاوز کیږي؟
ډېری وخت د نجونو چوپتیا، ډېری وخت اقتصادي ستونزې، اجتماعي ستونزې، او ډېری وخت عدالت نه راسرسی او د عدالت سم نه تطبیق. شاید یو کس یو وار په یو تیر تورن سوی و جزا نه لري، فکر کوي ځکه بار بار دا تکرار کوم، بیا بار بار ماته څوک څه نه وایي.
که یوه نجلۍ په کور کې او څو ځله د کورنۍ د یوه غړي له خوا نه پر هغې جنسي تیری کیږي، او هغه د فشار لاندې وي، او لاسرسی هم دې ته ونه لري چې دا د باندې ووځي او شکایت وکړي، په دغه صورت کې یوازینۍ د حل لاره ورته څه کېده؟
اوس خوشبختانه ډېری انجوګانې وړیا شمېرې د ټلیفون لري. کله چې یو محیط فرض کړو چې هلته انجلۍ ته اصلا د تګ اجازه نه وي.